que surjo está de gola.
وخت د سهار لس بجې شوې ده. مچاله روپ یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په روانه غړي کې به ترته یو شمېر روپونه ولرو، لکه په سیند کې د جمعیت اسلام فضل امان ډلې د یو مشر وژنه، په کراچۍ کې ترلاسه سو د باجوړ د مدرسې زکونکي ماشومانو نجونو کورونو ته ستنېدل، د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې د شخصي کلینیکونو د تړلو حکومتي پالیسي راتول، د خیبر ایجنسی په تازه عملیاتو کې د بې قرقسو خلکو ستونزې، دا په دې روانه غړي کې ورته پاندې کوو. په روانه غړي کې ورته د افغان ولسمشر د مېرمنې سره د مشاډېډو یو ځانګړی مرکه هم تر وړاندې کوو. په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې.
د مهم خبرونو لنډیز، د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د سند صوبې جنرل سیکرټري ډاکټر خالد محمود څومرو نامعلوم وسلوالو په ډز وجلې. په کراچۍ کې له یو کور او دوو مدرسو نیول شوو شپږ دېرش ماشومانو جنکو کې شل پېښور ته استول شوي دي. او د نړۍ د عیسایانو مشر د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ کړی، وایي په دې کار سره به سختدریزي او ترګري له منځه ولاړه شي. اوز خبرونو تفصیل، د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د سند صوبې جنرال سیکرټري ډاکټر خالد محمود څومرو نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې دي. پولیس چارواکو مشر لوته ویلي چې خالد څومرو نن د سکر په مدرسه کې د سهار تر مونځ ادا کولو وروسته له مدرسې څخه راوتلی و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. نوموړی په یاده سیمه کې د پیغام امن په نامه کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و. د پخواني سینیټر خالد محمود څومرو تعلق د للکانه سیمې سره و. یادوي چې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې پر مشر مولانا فضل الرحمان هم تیر میاشت په کوټه کې بمی حمله شوې وه چې په کې ګڼو کسانو سره مرګ ژوبله اوړېدلې وه. په کراچۍ کې له یوه کوره او دوو مدرسو نیول شوو شپږ دېرش ماشومانو جنکو کې شل پېښور ته استول شوي دي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ مرستیال پروتوکول ایجنټ فیاض خان پر مشر لوته ویل چې دغه ماشومان به له پېښوره باجوړ ته ځي او هلته به خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي. د ده په خبره دوی به د دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي.
اوس زمنګ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چرته روان دي، کمې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاسو کې. سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، تپوسونه به کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي.
یاد به چې د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ پولیسو د ښار په لیاقتآباد کې له یوه کور او دوو مدرسو دغه ماشومان نیولې وې. د مدرسو پر مشر استاد تور ده چې شپږویشت ماشومان یې د پور د اوسلې پر سر د یوه کس په کور کې پریښي وې. د افغانستان د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د جومات دننه د ماین چاودنې څلور دېرش کسان جوبل کړي. دا چاودنه پرون د کږې په بازار کې په یوه جومات کې وشوه. د خوګیانو ولسوال نعمت الله نورزی لپی خروستو مشال لته ویل
ټول زخمیان چې دی ملکی وګړي دي، سپینګری دي، اواغس تقریبا چې دی اویا کالو اتیا کالو په عمر کې کسان دي چې تاسو ګوره شپخانه کې پراته دي. نو ټول ملکی وګړي دي، دولتي چارواکي په دې کې زخمی نشته.
طالبانو ویل دي چې دا چاودنه د بینه د کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یوه برخه ممکن ده په دوو ورځو کې اعلان شي. په عین حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمان رحیمی هم پرون له مشالو سره خبرو کې ویل د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به یې د لندن له کانفرنس نه مخکې اعلان شي. ولسمشر اشرف غنی ته یوه نږدې کس چې د نامې له ښودلو یې ډډه وکړه پرون چې مشالو ته دا هم ویل چې د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ د مهم وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر پنځلس وزارتونو موافقه شوی. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس به د دسمبر په څلورم نیټه جوړیږي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د وای د خپل هیواد د ټولو په خاص توګه د لری پروتو سیمو د ښځو د حقونو لپاره به کار کوي. د دې په خبره د لری پروتو سیمو میرمنې د ژوند ډېرې اسانتیاوې نه لري. له مشال دوسره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لومړی میرمن وویل د افغانستان په کلو نام نه چې مخکې ښځې د مرستندویا او پرمختیایي پروګرامونو لخوا له پامه غورځول شوې دي.
زما په فکر د لیرې پرتو او نامنو سیمو ښځو شکایت چې دوی ته پام نه دی سوی سم دی، هغوی ته پام نه دی سوی. زه هر وخت هڅه کوم چې هغه خلق قانع کړم چې پروګرامونه او ادارې لري چې ګټورې لارې ولټوي تر څو په نامنو سیمو کې هم کار وکړي، ځکه چې د دې سیمو ښځې هم افغانانې دي او د دوی حقونه د نورو افغانو ښځو سره برابر دي.
د افغانستان د لومړی میرمن رولا غنی بشپړ مرکه پر روانه خبرونه کې ویل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په شورابګ کې پر پوځي اډې کې د وسلوالو مقاومت او ډزې تیر شپه هم روانې وي، خو وسلوالو ته یې درنه مرجوبله اړولې ده. د هلمند والی بیان د مرزواک تیر شپه مشرل څه ویل، لږ تر لږه شل وسلوال وژل شي او دغه راز د ملي پوځو 15 عسکر هم په جګړه کې وژل شوي دي. ځواک زیات کړه لزنو برخو څخه خل خل ډزې کیږي، خو دا ستونزه به ډېر زر حل شي. یو شمېر وسلوالو د جمعې پرځو په دې پوځي اډې چې د کیم باستیان په نامه هم یادېدل او د بهرنی عسکرو له وتلو وروسته افغان پوځ ته سپارل شوي ډلیز حمله وشوه. د نړۍ د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د مذاکرو غږ وکړ، وایي په دې کار سره به سخت درجه او ترګري لمنځه ولاړ شي. پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکیه ته یو دروازنی سفر وکړ او د هغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل. نوموړی وایي دا خبره مهمه ده چې مسلمانان، یهودیان او عیسایان ټول وګړي د قانون له مخې یو شان حقونه، احترام او ذمواري لري. د عیسایانو مشر د منځي ختیځ د عمل لپاره د نورو هلو ځلو کولو اهم غږ وکړ. نوموړي د شام او عراق له کډوالو سره په مرستو کولو هم ټینګار وکړ. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند اوریدل پر روانه غړی کی دا رپورټونه لرو. د باجوړ هغنجونه چې په کراچی کې لبیلبلو ځایو تر لاسه سوي، ځینی خپلوانو ته سپارل سوي او ځینی بیانن له کراچی باجوړ ته رهي کړل سوي. حکومت وو سکوي
سالارزو قبیله سره به موږ جرګې کوو، تپوسونه به ته کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش وکړو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانش مدرسه ریفارمز په ففاټا کې ډیر زر شروع شي.
د افغان ولسمشر میرمن بیبی ګل له مشال ریډو سر په ځانګړې مرکه کې وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ښه قوانین شته، خو که داسې ده نو دا ستونزه څه ده؟
ځینې ډېر ښه قوانین په لیکلې بڼه شته. خبره د قوانینو د نشتوالي نه ده، بلکې د ذهنیت ده.
په پای کې دوسته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې پکې د یو شمېر نور موضوعاتو تر څنګ یوه مشاعره څخه بیل سوی شعر هم درته وړاندې کوو.
ملګرو، نن خو یې پر خپل سترګو او زه په یو بل شان دنیا پوه شوم.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوسم د خبرونه د فایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان په سند صوبه کې د جماعت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی یو مشر وشل سوی دی. خالد محمود سومرو د جماعت العلماء اسلام د سند صوبې سیکرټری جنرال چې نن په سکر شار کې نامعلوم وسلوالو ووشلې. تفصیل څه دی ظفر کریمی راته وړاندې کوي.
دا پیښه د سین صوبې په سکر سیمه کې په یوه مدرسه کې مخې ته راغلې ده. په دې کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی د سین صوبې جنرال سیکرټری خالد محمود سومرو چې دغه وجل شوی دی، د دغه ګوند د کراچی ډویژن د صدر قاری عثمان سره لږه شېبه مخکې زما خبرې وشوې. هغه وویل چې خالد محمود سومرو صاحب چې دا دغه هلته مدرسه وو او دغه هلته یو امن پاواله باندې یو کانفرنس وو چې په هغه کې د جماعت علما اسلام نور مشرانو هم ګډون کړو. د دغه کانفرنس او کیو به دغه نورستون د سحر خپل دغه مدرسې کې مانځل راغلو او د منځنو روستو د خپل کمرې ته روانو چې کسان په موټر کې راغلي دي او په هغه باندې ډزې کړې دي چې په نتیجه کې دغه تن چې دی وژل شوی دی.
د شرطو است چې د دې په عکس العمل کې هلته څه شوی دی؟
بالکل کاکل صاحب، یو خو دی د جماعت علما اسلام ډېر مهم مشر وو، د دې نه مخکې دی سینیټر هم پاتې شوی دی. د تعلق د لړکانی سره او د سین صوبې د لړکانی سره، نو د دې پیښې نه وروسته چې کوم رپورټونه د سکر او لړکانی نه راځي، نو هغه دوکانونه چې سار کولاویدل هغه بند شوي دي. دلته په کراچۍ کې هم هغه علاقې چې د جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډلې اثر پکې زیات دی، هلته هم دوکانونه بند دي. او په د سین صوبې دغه دوه ښارونه چې کوم دي سکر او لړکانه، دلته هم دوکانونه او طالبي ادارې چې دي هغه بندې شوي دي.
د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلی د سند جنرال سیکرټری خالد محمود سومرو د خوشلو پاړه مولا ظفر کریمی زخه تفصیل اوریدي چې نن په سکر کې وشل سو. هلته بیا د کراچی په لیاقت آباد کې لیو کوره او دو مدرسو ترلاسه سوی د باجوړ شل ماشومان انجونه نن سهار له کراچی پېښور ته استول سوی دي. دغه انجونه په لومړی پېښور او وروسته به باجوړ ته ځي چې هلته به خپلو خپلوانو ته سپارل کېږي. چارواکي وایي شپاړس انجونه په کراچۍ کې خپلوانو ته سپارلې دي. د باجوړ مرسیال پولیټیکل ایجنټ وایي په راتلونکي کې به د داسې ډول پېښو مخنیوي لپاره سخت قانونه پورته کوي او په دې اړه به نوې طریقې کار جوړوي. ظفر کریمی له کراچۍ څخه یو ځل بیا.
د باجوړ مرستیال پولیټیکل ایجنټ فیاض خان شیرپاو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل شل ماشومان ور سره لومړی پیښور او بیا باجوړ ته ځي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته حواله کړي دي. نوموړي زیاته کړه دا ماشومان به په باجوړ کې د ملکانو په ضمانت خپلو خپلوانو ته سپاري او په راتلونکي کې به داسې اقدامات کوي چې دا ډول ناوړه پیښو مخه ونیول شي.
اوس زمنګ سترګې کولاو شوې د دې به ویریفیکیشن کوو، باقاعده به ډیټا مینټین کوو چې څنګه ماشومان چیرته روان دي، کومې مدرسې ته روان دي او کم قسمه خلکو په لاس کې. د دې به اوس چې کم د انویسټیګیشن هم کیږي او د هغې لپاره به پراپر یو ریکارډ مینټ سالارزو قبیلې سره به موږ جرګې کوو، انویسټیګیشن به کوو، تپوسونه به کوو، په دې کې به خلک موږ جیل ته لیږو. کوشش به کوو چې مستقبل کې داسې قسمه ایشو رانشي چې به دا ماشومان کراچۍ ته څنګه رالی، چا سپورټ کولی، باجوړ نه ولې راغلی وي. د دا کوشچنز د دې جوابونه موږ ته جرګه را کوي. گورنر صاحب هم په دې باندې ایکشن نیلی او انشاءالله چې مدرسه ریفارمز په فافاټا کې ډیر زر شروع شي.
د باجوړ څخه د قامی سملی پخوانی غړی اخونزاده چټان هم د دغو جنکو د حواله کولو په دستوره کې د سلارزو د قبایلو مشري کوله. نوموړی مشال رډیو ته وویل لسین حکومت یې غوښتنه کړې چې د دغې پیښې پلټنې وکړي. هغه زیاته کړه که په باجوړ کې تعلیمي ادارې نوې ورانې شوې ښایي دا پیښه مخې ته نوې راغلې.
زمنګه حالات د ایجوکیشن دادی چې په کوم ځای کې سل سکولونه په کال کې جوړیږي، زمنګ په خاور باندې سل سکولونه چې کوم دی دا د بمونو سره الوزی. زمنګه د تعلیم حالات الته د مخکنم تباو بربادو به چې دا کم حالات جوړ شوې دي، کم د اسکریت پسندي د اپریشنو حالات دی، خو زمنګ تعلیم بالکل تباو برباد کو. ډیر افسوس هم دی راته، تکلیف هم راته رسیدلې دي، شرمندګی هم راته رسیدلې ده. منګه با وسم منګه د صدر صاحب سره ملاقاتو، د منیسټر سره ملاقاتو، زه د آی جی سم ملاویګم چې د دې مکمل تحقیقات شو، د دې رپورت من تراکلې شي چې بای دا واقعیت څنګه شوې ده او انده د پاره چې داسې زمنګ د ماشومان سره و.
هغه کسان چې خپلې لوڼه ورته په کراچۍ کې حواله شوې وې د خوښۍ څرګندونه یې کوله. په دوی کې ځینې کسانو مشال رډیو ته وویل د خبر تر اورېدو وروسته له باجوړه کراچۍ ته را روان شوي وو چې ځینې یې د زیارت او ځینې یې د جمعې په ورځ دلته را رسېدلي دي.
په داس خبرو چې ماشومان هم را لګلي وو سبق له هغه سبق چې کوم دی نو له موږ سبق به وایي هغه داسې عادي سره ده. د مپ کې لور ده او دغه خورزم هم کېده دغه مګي او کې لوڼه پکې دي. مو هڅوم نه پرون را وتل نم ډوډۍ خورل نم په دغه خلې نه بس کې له دا خان را روان شو. نو خو پیګر دا موږ پیګر دا چې موږ خدا پاک سره چلبای څنګه نه دی دغه وای نو خامہ خر اولاد
د هم د تعلیم د پاره دینی علم د پاره لګلی و. موږ د ټولو مشرانو د خپل افسرانو د باجوړ دی کور د پنجاب دی کور د ټولو نه شکریا ادا کو چې زموږ سره دونه مرسته وکړه، همدردی وکړه. بیا زموږ دور زرو ټیم نه رخلې پر ټینشن کې پراتو اوس خپل ماشومان چې راته ملو شو خوشاله شو.
یاد دی وی دغه ماشومان د جمعې په ماخام د سین صوبې چارواکو د باجوړ ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته سپارلې وی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00-420-22-11-21 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
او سمزو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت د تحریک انصاف ګوند ته په اسلام آباد کې د جلسې اجازه تور کړې ده. تحریک انصاف دغه غونډه سبا له تکولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر الخان وویل چې تحریک انصاف به د سوي تړون خیال ساتي او چا په ریډ زون یعنی په مهمه سیمه کې د داخلېدو کوشش وکړي نو د هغو پروسه به کاروایی کېشي. نور تفصیل مو په اسلام آباد کې خپل همکار ریاض مسخیل اخیستی دی.
تیرو ډیر ورځو راځي هم دا باس چلے دو چې آیا دا جلسه به کیږي کنه او حکومت به اجازه ورکړي کنه. خو پرون بیا د تحریک انصاف او د ازلی انتظامیه تر منځ چې کومه معاملې په هغه باندې خبره وشوه د انتظامیه اسلام آباد انتظامیه وینا وا او بیا دا خبره رستو ماخام ماسوتن د داخله چارو وفاقي وزیر چودري صالح خان په خبري غونډه کې هم د دې پخلیو کو د په وینا باندې چې انتظامیه سره کومه تحریک انصاف په موحد شوی دا سلویخ نقطی دی چی پا آغای که باز احمی دی آغاییو دا چی دی با دا دیرشم نومبر پشپی دولز بجو پوری با دی هر سا ختمی دا جلسه بخپل ختمی دا آغای نمخ که مخی جدی کم تکرون دی حقا با کئی داگشن دا دی چوک او دا پریڈ ایوینیو نا دی خطر دا جنا چی کم ایوینیو دا نو حقای باندی دی تا اجازت دی و دا آغای نا آغای طرف تا چی کم پارلیمنت تی کم سپریم کورت تی یا نور ودانه دی ایوان صدر دی یا داگشن تی نور سرکاری ودانه دی ریڈ زون چوتوی نو دیو کس به هم هغه طرف ته د جلسه نه غناوړي کسوک هغه طرف ته دا چا دا وړو کوشش وکړو د هغه رستوبه حکومت بیا خپل کاروای کوي خپل مشینری په کار راوړي د غرنګ چې کما د جلسه نه بهر کم سکیورټي د هغه د پولیس او د رینجرز په لاسو کې وي خو د جلسه دنه چې کوم تنظیمات د سکیورټي هغه د تحریک انصاف غړي هغه پخپل ساتي ورسره ورسره چودر نثار علی خان بیا د دې خبرې خطره او یې رحم سرګند کړه چې بازي وسلواله ډلې چې کوم دینو هغه د جلسې پترس کې په سرکاري ودانو یا پخپل په جلسه کې دنه هغه
سره
نه وړ کاروي هم کولی شي جی.
خو ریاض مسخیل خیری لند جواب کرا کې یعنی دا جلسه عمران خان وایي چې ډیره لوی بی دغه وخت تاسو څه بینی په اسلام آباد کې د دې تیاری پر کم ځای ته روان دي او پر کم ځای دي
تر اوسه چې کومه د تحریک انصاف له خوا د تیارو خبره ده نو داسې خاص انتظامات مونږ ته د هغې د طرفه په نظر نه راځي بلکې دا درنه خو د مخکې نه شروع و چې کوم سټیج جوړ دی کوم انتظامات شوي دي نو هغه د مخکې نه هم هغه شانتې دي هغې کې څه نوی بدلون نه دی شوي. البته د حکومت له خوا چې کوم دی نو ځای په ځای کنډه تارونه او دغه رنګ کنټینر ایښودل شوي دي چې خلک منع کړي شي چې هغې سرکاري ودانو یا غیر سرکاري ودانو ته ورسي یا په سړکونو باندې د قبضې کې څوک کوشش کوي نو د هغې د مخنیوي لپاره حکومتي اقدامات په نظر راځي.
ریاض مسخیلو هلته بیا د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو یوې اتحادیې پروینشل ډاکټرز اسوسیشن د صوبای حکومت هغه پالیسي رد کړې چې له مخې ډاکټرانو پر شخصي یا پرایویټ کلینیکونو بندیز لګوي. د جمعې پر ورځ په پېښور پرېس کلب کې خبرې کانسل د ډاکټرانو وویل چې حکومت پر ځای د دې د دوی پر شخصي کلینیکونو بندیز لګوي باید لومړی په لوی هسپتالونو کې اسانتیاوي ډېرې کړي. غلام غوث نور حال راکوي.
په دې لړ کې 13 ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د ډاکټرانو د صوبایي اتحادیې یو مشر ډاکټر امیرتاج مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا په څنګه کې د موجوده صوبایي حکومت دا ګام څه نوی خبره نه ده او په تیر شوي حکومتونو کې هم دا ناکامه ازموینه شوې ده.
پالیسی راولي چې په هغه کې حکومت دا سوچ لري چې کم ډاکټران دي هغه چې بهر کم د مریضانو علاج کې د بهر علاج په ځای د هغه د مریضانو په اسپتال کې علاج شروع شي. دا عمل چې دی نو مخکې هم ته دې کوشش کړی شوی دی خو هغه ناکامه شوی دی. نو ماته په دې خبره افسوس دی چې عمران خان حکومت داسې کوشش کی چې هغه آل لړی د مشرف په دور کې او د تیر د نون حکومت چې کوم صوبایي پاغې کې دا یو ناکامه سیستم و.
او په خبری کانفرنس کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر سلمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره دا مسله راپورته کړې ده.
اگر ٹول ہر سے چھپا ہو نہ دفعہ
ستاسو ٹینشن زموں کا ٹینشن دا پریشان اور ٹینشن ہر سدے طرح کچھ منہ پتا ہوتا ارزان ہے کیا در وہ دیکھ کے خود چند ہم فائدہ نہیں صرف حکومت جانتے کو اس کے بنا رہا حکومت دا جدا ایشو بنوں گا ہائی لائٹ خود ہے تو بٹوں کا ٹینشن لاش نہیں ہو خبر
د خبری کانفرنس پر مهال می چکلا د لیډرډینګ روختون د ډاکټر شیراز نه پښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دا دریز لري چې کچيري د شخصي کلینیکونو په ځای ډاکټران د مسپخین روستو په سرکاري اسپیټالونو کې په شخصي توګه د ناروغانو علاج پیل کړي نو د دې کې به ناروغانو او ډاکټرانو دواړو ته پایده ورسي او سرکاري اسپیټالونه به آباد شي. نو په جواب کې ډاکټر شیراز مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت په سرکاري اسپیټالونو کې اول د علاج د سہولتونو زیاتولو او په اسپیټالونو کې د ناروغانو د زیکولو لپاره ګامونه پورته کړی.
زمونږ بری اسپیټالونو کې لکه په یو وارد کې شل بیډونه دي او دا غي نه زیات مریض چې راشي هغه په اکسترا بیډ باندې پریوځي یا په کرایه باندې ځان له بهر نه کټ راوړي. دا د اگزیستینګ سیستم کې نو کده 70% مریض راوخلی او یو خپل اوور نوټ سیستم ته راځنه کې نو 70% ډیر غټ بوج دی جی زیاتر خلکو له چینج د پاور ووټ ورکړې سره زما مونږ لیدل غواړو چینج خو لکه داسې چینج نه چې هغه یو فیک چینج
د ډاکټرانو په خبره د خیبر پښتونخوا او یا پیسره ناروغان د سرکاري اسپیټالونو نه بهر خپل علاج کولو ته لومړیتوب ورکوي او کچېری د دې او یا پیسره ناروغانو بوج هم په سرکاري اسپیټالونو واچول شي نو موجوده حالت کې اسپیټالونه به دا بوج ونه زغمي او د صحت څنګه به د خکېدلو په ځای نور هم خراب شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خبر ایجنسی هغه به کور کړل سوي کسان چې د خیبر نومي تازه پوځي عملیاتو لوجي بي ځای سوي دي د یو شمېر سونځو څخه سر ټکوي. دغه کسان چې د جلوزي کیمپ ته تللي چرته چې لا د وړاندې د خبر ایجنسی نور به کور کړل سوي خلک هم شوند کوي وایي چې د دوی ته سرپناه او خوراک نور کول کېږي. د دوی د سونځو په اړه له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د نوخار جلوسو کډوال کیم کې میش د خیبر ایجنسی نوی راغلی کډوال د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یخ موسم مخنیوي لپاره د دوی ته خیمه بستره او ګرمې کپڑے ورکړي شي. په خیبر ایجنسی کې روان اپریشن خیبر ون له وجې جلوسو کډوال کیم کې د کډوالو شمیر سیوا شوی دی. د کیم د انتظامیه د معلوماتو تر مخه دا وخت په کیم کې د 500 نه زیات کورنۍ خیبر ایجنسی سره تعلق لري او تر اوسه پورې 200 کورنۍ د اپریشن خیبر ون له وجې کیم ته منتقل شوي دي. په کیم کې اوسیدونکي د کډوالو یو دولت خان د نوی راغلی کډوالو مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل دا کډوال په کیم کې سر پټول لپاره د خیمه غونډې بنیادی ضرورت نه محروم دي. دوی ویل چې دا کډوال د مخکنه اوسیدونکو کډوالو په مرسته په کیم کې خپل شپې ورځې سبا کوي.
په کیم کې چې کم خلک پراته دي تر نن تاریخ پورې هغه لکه خپ په سختو حالاتو سره نو خو هغه ته د انفای ملاو دی نه خیمه ملاو دی نو ورته خوراک ملاو دی. پرونم هډ منیسترم ناستو او وسیمم ناستو هغې ته موږ دا ویل چې دا کم خلک راغلی دي او دلته د خلکو سره خوراکې نشته دی مهرباني دې وشي د دې خلکو د اندراج شروع شي د دې خلکو له ټینټونه ورکړی شي.
د خیبر ایجنسی یو نوی کډوال چې د تېرې یو میاشتې راسې په کیم کې اوسېږي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
سم د دفتر مخې ته ناست یو بچې وي ادارې له لاړ شو مم بلې له واستوي چې بلې له لاړ شو بیا هم بلې له واستوي بچو خو د خپلو زنانه و سره ګرځېږو تر اوسه پرې نه خیمې راکړې شوي دي ونوی چې بس په یخنۍ باندې کله یو سره او کله بل څه بس منډې وهو د دفتر راباندې لټوي چې وایي ادارې له پاس کې هغه هم بلې له پاس کې بس ټوله ورځ بس بېګي شي او شپه شي ورځ بیا سهار شي. زنانه هم بس دغه مشکلاتو کې دینه بس سړي بس بچان هم ټول راته بیمار شول د خړو ګردونو د خاورو کې ټوله ورځ لغړی دي.
یو بل کډوال اکمل حمید وایي چې کله نه کې هم تراغلي دي د کیم انتظامیه د مسله هوار نه کړه.
په پرته تمونه کې پروتي مسلمانان په منځ کې لغړی او پیسو کې مون په بعد حالات کا کړی او دلته چرو شو کنه نو کله یې چې و تب چې و سر کو کله یې چې لاس د بچي و سر کو بس او کاوه ته وسري کو اس مدل تر وسري ته خپل ځبا کې ته خو بنا او خور کې ویره د لغړی او سبي په تم او بجه تر غلې او بس پر کور کې دي نه او چلور شي نو بس بیا دغه ته په یوه هغه ته روي نو بس کور کې نه هڅه چل ول وسره کوي نو بس مې ربونی دا څه وشي چې دا کور دې صحیح وشي او کدي نه کیږي نو بیا دې وو ساتي ته یو د غرب باندې گذر کیږي ختم شي نو دا څه جوړيږي.
کراچي مشال ریډیو په دې باب له د کیم د انتظامی مشر فیصل خان سره رابطه وکړه نو دا غبیناوه چې د اوه سب کورونو رجستریشن نه دی شوی. د پوینا چې په 200 کورونو کې 1190 کورونه رجستریټ شوی دي. د زیاته کړه چې د نوې راغلي کډوال رجستریشن د قبایلی سیمو افاتونو سره د مبارزه اداره FDMA کوي.
FDMA بالکل پکن کې نافتی هغه ته ریکوست کړی دی
اغوی ورته پرون 27 نه په جلوزو کې یو پوینټ کولاو کو آوټسایډ د کیمپ او دو پوینټ ورته په بی او تارو کې کولاو کول. دا پوینټس هغه خلکو د پاره دي چې څو کوی چې مونږ فریش یو او رجسټریشن غواړو ای بو رجسټر کیږي او مونږ کیمپ ته راوځي مونږ به کوو.
د کیمپ انتظامی مشر فیصل خان هیله څرګنده کړه چې د دې 200 کورونو مسله به دوه ورځو کې هوار شي او دوی ته به هم د نورو کډوالو په شان خیمه د خوراک شیان او نور سهولیات ورکړي کیږي.
او سم د افغان لومړی مېرمنی سره څنګه مرکه د افغانستان د او د افغانستان لومړی مېرمنی بیبی ګل وای په هیواد کې د شوزو پر ضد تشدد مخنیوي لپاره ښه قانونو نستا خلوص سنځ د شوزو په اړه د ټولنی ذهنیت دی. د مشال ریډیو افغان څنګه آزادی ریډیو له همکاري ملالی بشیر سره په یو ځانګړي مرکه کې بیبی ګل زیاته کړه چې د شوزو د حکومت لپاره به کار کوي او زیات پام به د هیواد لری پروتو سیمو مېرمنو تور کوي. د مرکه په سر کې ملالی بشیر څو ورځې وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان شوزو په اړه د جوړڅوي کانفرنس چې په خپل بیبی ګل هم پکې ګډون کړی وو د اغیز په اړه پوښتنه وکړه. د دې جواب
د اوسلو کانفرنس تمرکز د افغان ښځو پر حقونو او د هغوی پر پیاوړتیا و. دا ډیر ښه کانفرنس و او زما په فکر په دې غونډه کې شاوخوا 130 افغان ښځو برخه اخیستې وه. هغوی هلته د خپلو هیلو، اندېښنو او لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. داسې کانفرنسونه په دې هم ګټور وي چې نړۍ باید ووینئ چې افغان ښځې مضبوطه ښځې دي، هغوی پوهېږي چې څه غواړي او د خپلو اهدافو د لاسته راوړنې لپاره سخت زیار کاږي. زه هیله من یم چې داسې کانفرنسونه به نړیواله ټولنه وهڅوي چې د افغان ښځو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. زه دا هیله هم کوم چې په لندن کانفرنس کې به هم په دې اړه خبرې وسي چې راتلونکې اونۍ ترسره کیږي.
د ښځو لپاره په عمومي توګه کار کول دومره اسانه خبره نه ده. تاسو به څرنګه د هغو ستونزو مخه ونیسئ چې اوس ورسره مخامخ یاست یا ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای شي؟
I might face in future challenges. Right now, unfortunately for me,
زه دا نه وایم چې دا کار ډیر اسانه دی، خو زه په خپل دفتر کې په ښه توګه ځای پر ځای سوم. زما سره یو شمېر ځوانې ښځې کار کوي او دا ښځې ډېرې پوه او قابلې دي، نو زه فکر کوم چې زه به ډېرې لاسته راوړنې ولرم. زه پوهېږم د امنیتي ستونزو له کبله ډېره نه سم ګرځېدی، خو ما خپل کار داسې ترتیب کړ چې خلک وکولی سي ماته دلته راسي او راسره وګوري د دې پر ځای چې زه دوی ته ورسم. زه هیله لرم چې دوی ته به حتی د ارګ تر دیوالونو هاخوا هم لاسرسی ولرم.
And I hope that I will be able to reach out to them even from within the walls of the palace. Women's
rights په افغانستان کې د شوتو د حقوقو ستونزې یو لوی ستونزې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د شوتو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره قوانین کافی دي؟
There are some very good laws on the books. The problem is not having the laws, it's much more than
دینی ډېر ښه قوانین په لیکل بڼهستا. خبره د قوانینو د نشټوالي نه ده، بلکې د ذهنیت ده. د دې پر ځای چې موږ مستقیما داسې فکر وکړو چې ښځې هیڅ کار په ښه توګه نسي کولی، د ښځو په اړه زموږ ذهنیت باید ډېر پراخ او مثبت وي. زه وایم چې ښځې زموږ د ټولنې هغومره غړي دي لکه سړي. په هر رول کې د ښځو احترام باید وسي، که دوی په کور کې کار کوي او کله کوره د باندې.
زموږ زیاتره اورېدونکو په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره د کار کولو په هکله پوښتنې رالېږلې دي. د دوی یو انتقاد دا دی چې غیر دولتي ادارو او پخواني حکومت په ښارونو کې د ښځو لپاره پر کار تمرکز کړی دی. آیا تاسو په دې اړه کوم ځانګړی پلان لرئ؟
زما په فکر د لیرې پرتو او نامنو سیمو ښځو شکایت چې دوی ته پام نه دی سوی سم دی. هغوی ته پام نه دی سوی. زه هر وخت هڅه کوم چې هغه خلک قانع کړم چې پروګرامونه او ادارې لري چې ګټورې لارې ولټوي تر څو په نامنو سیمو کې هم کار وکړي، ځکه چې د دې سیمو ښځې هم افغانانې دي او د دوی حقونه د نورو افغانو ښځو سره برابر دي. زه نه پوهېږم دا کار به څومره ژر وسي، خو زه به بې له شکه په دې اړه خپلې هلې ځلې جاري وساتم.
Hundreds of people sent us their questions through our
تاسو به د افغانستان خلکو ته دا موقع ورکړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې له تاسو سره په تماس کې وي او ستاسو د کارونو په اړه هم معلومات ترلاسه کوي.
Actually, my office is already working on a website
for my office. So we will be having, I hope,
zama daftar par yawa we pan kar kawi che pa yawa ya dui meshtu ke ba falasi pa de we pan ki ba khalak wini che mush ts kar kawo aw da ts dol projo saram rasta kawo pa de we pan ki ba das jay ham wi che hal ta khalak khpli pushtani matra kawalai si za gwanam la de mauqe ts kha pa istifade sar wo waim che zama panum din facebook aw twitter pan sta aga zama ne di da che dui zama panum pan jodi kri di da khabar ma ta farq na kawi khalak ba po wi che da pan
تاسو
د ملالی بشیر ځانګړې مرکه اوریده د افغانستان لومړی میرمنې بی بی ګلسرا اوس هم لسمې بجې سوي دي اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سند صوبې جنرل سیکرټری ډاکټر خالد محمود سمورو تر وجنې اورستو د داخلي سند په زنو سیمو کې کاروبارونه تړل شي او تعلیمي ادارې بند کړل شوې دي. پولیس چارواکو مشر لوتبل چې خالد سمورو نن د سکر په مدرسه کې د سهار ترمن زده کول اورستو له مدرسې څخه راوتلی وو چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. نوموړی په یاد سیمه کې د پیغام امن په نامه کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی وو. په کراچۍ کې له یو کور او دوه مدرسو نیول شوو شپږ دېرش ماشومانو جینکو کې شل پیښور ته استول شوي دي او پاتې شپاړس په کراچۍ کې خپلو خپلوانو ته وسپارل شوي. د باجوړ مرستیال پروتوکول ایجنټ فیاض خان پرون مشال ته وویل چې دغه ماشومان به له پیښوره باجوړ ته ځي او هلته به خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. یاد وي چې د چهارشنبې په ورځو د کراچۍ پولیسو د دغه ښار په لیاقتآباد کې له یوه کور او دوه مدرسو دغه ماشومانې نیولې وي. د مدرسو پر مشر استاد تور دی چې دغه ماشومان یې د پور د اصولۍ پر سر د یوه کس په کور کې پریښې وي. د افغانستان د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې پرون د جومات دننه ماین چاودنې څلور دېرش کسان جوبل کړل. د خوږیاڼو ولسوال نعمت الله نورزی له پیښې وروسته مشال ته وویل دا چاودنه چې د کږې په بازار کې په یوه جومات کې شوې پکې جوبل شوي ټول کسان عام وګړي دي چې زیاتره پکې سپینګیري دي. طالبانو ویلي دي چې دا چاودنه دوی نه ده کړې.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړلی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج سحر ورځپاڼې لوستی او دا ریپورټر علي شلید.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د نیپال په ښار کټمنډو کې د جنوبی ایشیا د ملکونو سار کانفرنس سرته رسیدلې ده چې پکې ټولو ملکونو د منطقې نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د ختمون لپاره په هلو ځلو اتفاق وکړو او دا چې غړي ملکونه به د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کوي او د معاشي د رکې لپاره به لار هواروي. د ادارې په وینا چې د کانفرنس دوران د سارک د دوو غټ ملکونو پاکستان او هند وزیر اعظم هم موجود وو او په دغه موقع د دواړو ترمنځ په لومړۍ ورځ څخه افغان په نظر راغې ځکه چې دواړه له یو بل لری لری ګرځېدل او د دې اثر په کانفرنس هم پریوتو. ادارې زیاتوي چې د کانفرنس په دویم ورځ د نریندرا مودي او نواز شریف د یو بل سره د لاس ملاوي وروسته د کانفرنس په ګډونوالو یو ښه اثر پریوتو. ادارې اخري کې وایي د پاکستان او هند ښه تعلقاتو په وجه په منطقه کې امن ته وده ترلاسه کېدای شي او دواړه ملکونه ترقی هم کولای شي. نو باید چې هند د دې خبرې ادراک او احساس وکړي او د اقوام متحده د نامو تر لاندې د شخړو د حل لار اوباسي. د دې نه به سرک هم مضبوط شي او د جنوبی ایشیا ملکونه به د غربت د ختمون او د امن لپاره ښه کوششونه وکړي. بل پلو ایکسپرس ورس پاڼه خپلې ادارې کې د صحت په مسلو لیک کوي او وایي چې ټول ملک کې دا څانګه د سخت بدن انتظامی سره مخ ده. د سند تر پارکر ضلع کې په سوونو ماشومان مړه شول خو د صحت وزیر عدالتي تحقیقاتو باندې دا مل درآمد او ککړ خلکو په ضد کاروایی کولو په ځای معاملې ته د بل رنګ ورکول کوشش وکړو. داشن بلوچستان کې هم د پولیسو ساس کې ورکون کې سلون لیډی هیلت ورکرز وجلې شو. درې مخ کې وایي چې د دې نه وړاندې خیبر پختونخوا او سین کې هم د پولیسو په ډلو ډزې شوې دي او کارکون کې وجلې شوې. د دې ترڅنګ سین کې د ایش د لاسا درې تنه مړ شول او تر اوسه د ایش د رنزورانو شمیره درې نیم زرو نه زیاته ده. د غرنګ د کانګو ډینګي او روبیلا وایرس د لاسا بازي خلک مړ دي او لا هم د نورو د مرګ یره ده. درې اخیری کې لیکي چې داسې حالاتو کې حکومت مطلب زیات پسنګ خصوصي توجه ورکول پکار دي. د ایبولا د مخنیوي لپاره هم په هوایي ډګر د سکرینینګ صحیح تنظیم ضرورت دی او د پولیسو کارکونکو ته مناسب سکیورټي ورکول پکار دي، ځکه چې دا د انساني ژوند معاملہ ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبری اچانس ایسوسیټ پریس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د خراب اړیکو له وجې اکثره د دواړو هیوادونو کب نیونکي په جیلونو کې ځپل کیږي او دارنګ ځینې پکې ژوند هم له لاسه ورکوي. بل خوا په اکانومیست مجله کې راغلي په افغانستان کې لا هم وسوال فعال دي او خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. هم دغه وجه ده چې ځینې رپورټونه وایي امریکا پلان لري په کال 2015 کې هم له افغان ځواکونو سره خپلې هوایي جنگي مرستې پر ځای وساتي. اسرار الله مومن د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
خبری اجانس ایسوسیټډ پریس لیکي د سارک غونډې تر ختمېدو یو ورځ وروسته پرون پاکستان د دې هیواد په جیلونو کې د قید سلويختو هندي وګړو د خوشي کولو اعلان وکړ. په دې قیدیانو کې 15 کب نیونکي دي چې د یو نه تر 3 کالو پورې د قید سزا ورته ورکړل شوې و. همداراز له دې سره به سږ کال د خوشي شوو هندي وګړو شمیره 191 ته ورسیږي. خبری اجانس لیکي پاکستان یو اونۍ مخکې 15 هندي وګړي پر دې تور نیولې وو چې د پاکستان اوبو ته داخل شوي وو. دواړه هیوادونه اکثره دا قسمه نیونې کوي، ځکه که یو خوا د دوی ترمنځ سمندري حدونه په بشپړه توګه واضح نه دي، نو بل خوا کب نیونکي داسې ټکنالوژي نه لري چې دوی پرې په دقیقه توګه په اوبو کې د خپلو هیوادونو پولې معلومې کړي. په رپورټ کې راغلي دي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د کمزورو سفارتي اړیکو له وجې اکثره داسې هم کیږي چې دغه کب نیونکي د قید سزا تېرولو باوجود په جیلونو کې پراته وي او د ځنو په قید کې جون ختم شي. د کراچۍ د ملیر جیل مشر وایي له دوی سره اوس هم 419 هندي کب نیونکي قید دي. بل خو اکانومیست مجله لیکي د کال 2013 د جون میاشتې راهیسې چې له کله نه ناټو ځواکونو 3.5 لک افغان عسکرو ته د امنیتي ذمواریو مشري سپارلې، نو پیاوړي افغان پوځو دا ثابته کړې چې د وسلوالو پر ضد د سختې جګړې کولو او عملیاتو پلانولو صلاحیت لري. په تیرو 2 کلونو کې څه باندې 9000 افغان سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی دی او دارنګ دا شمیره په تیرو 43 کلونو کې د وژل شوو ناټو سرتیرو څخه شاوخوا 1/3 زیاته ده. مجله وړاندې لیکي که وکتل شي نو د افغان ملي اردو د جوړېدو ډېر لږ وخت کیږي، خو د دې باوجود د دوی کارکردګي ډېره ښه ده. البته په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه لا هم دوام لري. په مقاله کې راغلي دي د یاد هیواد په جنوب، مشرق او شمالي برخو کې لا هم په ځینو سیمو کې د طالبانو موجودګي شته او همدغه وجه ده چې د رپورټونو له مخې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې په راتلونکي کال کې هم له افغان ځواکونو سره د دوی هوایي جنگي مرستې دوام ولري. له یاد هیواد سره پر نورو مرستو به د دسمبر په 2 کېدونکې ناټو غونډه کې بحث کیږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ټاکل شوی ناټو به خپل مشن د 2015 کال تر پایه پورې سرته ورسوي. په عین حال کې افغان ولسمشر هلې ځلې کوي چې د یاد پوځي ملاتړ د ختمېدو په صورت کې متبادل لار ولټوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د جمعې پر ورځ د افغانستان د ننګرهار خوږیاڼي ولسوالۍ په مرکزي جامع جومات کې دننه د یوې چاودنې له امله 40 کسان زخمیان شول. چارواکي وایي ټپیان ټول ولسي وګړي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال بازومت عابد راکوي.
دغه پیښه تیره ورځ د خوږیاڼو ولسوالۍ کګې بازار په جامع جومات کې پر داسې مهال رامنځته شوه چې ملای امام د جمعې د لمانځه خطبې ته ځان جوړاوه. د خوږیاڼو ولسوال نعمت الله نورزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د جمعات د میراب تر څنګ لمخ کې نبم ځای په ځای شوی و چې د خطبې پر مهال وچاودید او 40 تنه یې ټپیان کړل.
پاو باندې و بجو چې په داخل د مسجد کې د محراب لا یو مینو چین پی جاری وکی د ملایمان په ګډون 40 تنه تخمین شوی دي. مرګ نه لري الحمدلله. او دغه ډیره نازوانه او نامردانه پیښه وه. ګڼو پولیسوالۍ کې رامنځته شوه. د شپږ کسه حالات لږ سخت دی. ټول زخمیان چې دي ملکي وګړي دي، سپینګیري دي او هغه ستپ چې د 70 کالو په عمر کې کسان دي.
د خوږیاڼو ولسوالۍ مرکزي روغتون ته د پیښې ګڼ شمېر ټپیان ورول شوي ول. یو تن ټپی د خپل سترګو لیدلې حال لمشال راډیو سره صدارنګ شریک کړو.
زه د غاول سب کې کنه ما د دې وخت نه د دې رابطې دې دې ذکر ما چې سونه ته وکړه نور مولوی صاحب له خطبه ته شروع نه وکړي و بل ملا صاحب له خطبه ځان نه وکړي چې دې وخت را درم نور بس دنیا پال پوینی چې څه شو.
د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین د پیښې د غندلو تر څنګ د خوګیانو ولسوالۍ مسؤلینو او امنیتی ادارو ته جدي سپارښتنه کړي چې پیښه په دقیق ډول وسیړي، عاملین یې پیدا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
افغانان د ملي وحدت حکومت ته زیات هیله منو چې په هیواد کې به د نورو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو په حلولو سربیره د سولې او امنیت په ټینګښت کې هم پاخه ګامونه پورته کړي. افغانان به له دې روان ناورین نه چې کلونه کلونه ورسره لاس او ګریوان دي خلاصي، خو د ملي وحدت حکومت په تیرو تقریبا شپېتو ورځو کې ونسو کولای چې نوې کابینه جوړ کړي او د ځینو کارپوهانو په وینا ولسمشر او اجرایي رئیس د وزیرانو په ټاکنی یا ټاکنې پر سر اختلافات لري. له بلې خوا ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې کسان بیا وایي کابینه ممکن ده نن یا سبا اعلان سي. تفصیل له جانا قالکوزی اورو.
جمهور رئیس اشرف غنی ته نږدې کسان وایي د نوې کابینې یوه برخه ممکن په دوه ورځو کې اعلان شي. د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نوې کابینې په جوړېدو کې زیات پرمختګ شوی او زیاته برخه به د لندن له کانفرانس نه مخکې اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ته یو نږدې کس هم دا مسله تایید کړې او وایي د کابینې یوه برخه به د نن ورځې په وروستیو او یا د یکشمې په ورځ اعلان شي. دغه کس چې د نامه له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته دا هم وویل د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د مهمو وزارتونو لکه دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو په ګډون پر 15 وزارتونو توافق شوی او د نورو په اړه خبرې روانې دي. جمهور رئیس ته نږدې دې منبع دغه راز وویل د نوې کابینې زیاته برخه به د نن ورځې په وروستیو کې او یا به د یکشمې په ورځ بروکسل او لندن ته د جمهور رئیس غنی له سفر مخکې اعلان شي. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس به د دسمبر په 14 نیټه جوړ شي او مشري به افغانستان او برېټانیا په ګډه کوي. تمه ده چې نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو دوام اعلان کړي. له بلې خوا په کابل کې د برېټانیا سفیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې خاصې مرکه کې ویلي وو که د لندن له کانفرنس مخکې د ملي وحدت حکومت کابینه اعلان نشي د ټاکلو هدفونو پوره کول به ډېر ګران وي. ریچارډ سټاک ویل
From my perspective, if there isn't a new cabinet, there aren't new ministers.
زما په فکر کې چې د لندن له کانفرنس مخکې نوې کابینه یا نوې وزیران ونه ټاکل شي دا به ډېره ګرانه وي چې ټاکلي هدفونه ترلاسه کړو. مونږ فکر نه کوو چې د لندن په کانفرنس کې د نوو وزیرانو نشتون به یو مصیبت وي، خو دا به د نوي حکومت لپاره هغه فرصت په لاس ورنکړي چې وخی دوی به خپل پلانونه عملي کړي. د پلانونو د عملي کولو لومړی برخه د نوي حکومت تشکیل دی. په دې توګه مونږ فکر کوو دا یو ستره مسله ده. جمهور رئیس اشرف غنی د روانې سوي کال د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې په کار پیل وکړ او ژمنه کړې وه چې د 40 ورځو په دننه کې به نوي کابینه جوړوي. لبلې خوا د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نوې کابینې د نه جوړېدو له امله په افغان حکومت سخت انتقاد وکړ او وویل چې حکومت مشروعیت له لاسه ورکړی. د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د قانون له مخې د سرپرستو وزیرانو د کار موده ختمه شوې، جمهور رئیس او اجرایي رئیس مکلف دي چې ډېر ژر نوې کابینه اعلان کړي.
د نړۍ د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د جمعې په ورځ ترکیې ته ولاړ او د هغه هیواد په جمهوري ماڼۍ کې وینا وکړه. پاپ وویل چې د نړۍ د ادیانو ترمنځ باید مذاکره وسي تر څو بنسټپالنه پای ته ورسې شي. د پاپ د سفر جزئیات به د مشال ریډو خبر ری څانګې په ریپورټ کې له جانا قالکوزی واورو.
د نړۍ د عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د ادیانو او مذهبونو ترمنځ د ډیالوګ یا مذاکرو غږ وکړ څو په دې توګه په نړۍ کې افراطیت له منځه ولاړ شي. پاپ د جمعې په ورځ په یو درې ورځني سفر ترکیې ته ولاړ او د هغه هیواد د جمهور ریاست ماڼۍ کې د وینا پر مهال چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په څنګ کې ولاړ و د اسلامي دولت ډلې وغندله. پاپ فرانسیس وویل د بنسټپالنې او تعصب او دغه راز د بې مناسبه بیرې چې سوی تفاهمات او تبعیضونه رامنځته کوي باید د ټولو ادیانو د خلکو د پیوستون له لارې مقابله وشي. د نړۍ د عیسویانو مشر دغه راز وویل دا اړینه ده چې ډاډ حاصل شي ټول اتباع مسلمانان، یهودیان او عیسویان یو شان حقونه لري او درناوی کیږي. پاپ په نړیوالو غږ وکړ چې له ترکیې سره باید مرسته وکړي تر څو دا هیواد له سوریې څخه د راغلو شاوخوا 1.6 میلیونو مهاجرو پالنه وکړی شي. دو ویل نړی اخلاقی مکلفیت لري چې له ترکیې سره د مهاجرو په چارو کې مرسته وکړي. ترکیې ته د عیسویانو د مذهبي مشر پاپ سفر په یو حساس وخت کې وشو، او دا ځکه چې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پولې ته نږدې د سوری سیمې نیولې دي. که څه هم چې پاپ فرانسیس عادي ژوند کوي، خو د ترکیې د جمهور ریاست په عصري ماڼۍ کې بچې زر خونې لري څو آرام شپې ورځې تیرې کړي. ترکیه دریم اسلامي هیواد دی چې د نړۍ د عیسویانو مشر ورته سفر وکړ. له دې مخکې نوموړی اردن او البانیا ته هم تللی و. پاپ فرانسیس به په استانبول کې د هاګیا صوفیا په سترې کلیسا کې چې 900 کاله د عیسویانو عبادت ځای و او وروسته د 1500 کلونو لپاره د مسلمانانو یو ډیر ستر مسجد و عبادت وکړي. دا ستره تاریخي کلیسا او مسجد دا مهال په رسمي ډول موزیم دی.
چانقه الکوزیو تاسو مشال ریډو اوریا اوس هم د شمنې سره سم اونیز پروګرام د باختر ستوري درته وړاندې کوو. د تاسو ته هر ورځ دا وخت هر اونۍ باسمات عابد وړاندې کوي. راځي چې نن باسمات عابد په دې پروګرام کې څه راوړي د ته بغوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په غنیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یوې نوې شیری ټولګې د مخکتنی ریپورت ولرو، بیا به د خاغلی مصطفی سالک سره د مرکی وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به له یوې مشاعرې څخه را بیل شوی شیر په ګډه سره واورو. لومړی ریپورت درازو په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې میهن خپرندوی ټولنې د ځوان شاعر بچاودین مشکور لومړی شعري ټولګه خپره کړه چې په غزلونو سربیره پکې نظمونه، هایکو او سندرې شاملې دي. د تیرې سه شنبې په ورځ خوست میشتو پرهنګیانو د همدې شعري ټولګې د مخکتنی غونډه ترسره کړه چې یو شمیر لیکوالو پکې مقالې او ویناوې واورولې. دې غونډې ته په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل هم ورغلی و او دغه ریپورټ یې پی چمتو کړی دی.
ګلونه په لامبو کې د ځوان شاعر بادشاهدین مشکور د هغه شعري ټولګې نوم دی چې په دې وروستیو کې خپور شوی، او په دې شعري ټولګه کې سندرې، غزلې، نظمونه او هایکوګانې ځای شوي دي. مشکور ګلونه په لامبو کې شعري ټولګه خپلو هغو خویندو ته ډالۍ کړې چې د مسلطو ځینو بدو رواجونو او نالوستو په پنجرو کې ایسار ساتل شوي او ترې غږ خفه شوی دی. په خوست کې د همدې شعري ټولګې د مخکتنې لپاره د ځایي شاعرانو او فرهنګیانو لخوا یوه ناسته رابلل شوې وه. په دې ناسته کې ګڼو ځایي شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دې ادبي دستوره کې یو شمېر لیکوالو خپلې مقالې ولوستې او ځینو یې د شعري ټولګې په اړه شفاهي ویناوې وکړې. ویناوالو د مشکور د شاعرۍ سندریزه بڼه، سادګي او روانوالی هغه ځانګړنې وبللې چې د ده د شعر مینوالې ډېر کړې دي. شاعر او لیکوال محمد غفور مهیدی د شاعر مشکور په شعري ټولګه مقاله لیکلې وه. د مهیدی په مقاله کې راغلي ول چې د مشکور شعر او ترنم دواړه یې خوښ دي، او د خبره په دې ټولګه کې هر شعر او غزل دل وستر دی.
کاغلی مشکور صاحب نږدې لسو کالو راهیسې د یو ځوان شاعر او ژورنالیست په صفت پیژنم. د دې شعرونه او ترنم زما د خوښي باعث شوي دي. ما یې ټول کتاب ولوست، هر شعر یې دل وستلو دی. په کلام کې ځانګړی منطق، حکمت او راز پروت دی. الله جل جلاله د هغه خوږ رسول ګران هیواد افغانستان په هیواد کې میشت رونه ملیتونه هغه سدی چې مشکور سی په شعر کې وتلی ځای لري. زړګی استاد دی بے وسی سندری چاته وکړم، د خپلې مینې لیوانۍ سندری چاته وکړم، چا چې مې زړه په یوه نگاه د سترګو رب کې یو وړ د هغې شوخی غرڅنۍ سندری چاته وکړم، د ادم خان غوندې رباب کې غږوم رازونه، زمې د خپلې درخانۍ سندری چاته وکړم.
د بادشاهدین مشکور د شاعرۍ سره په څنګ کې د ده ترنم هم ډیر په زړه پورې دی. هغه ته په ادبي ناستو او فرهنګي غونډو کې په بیا بیا د ترنم د وړاندې کولو لپاره بلنه ورکول کیږي.
زمودام د تورو زلفو په دار خیم چې لیلا زما په مینا تو متیشوا، زمجنون د کانو لاندې سنگسار خیم نو چې می مخ ګلستا مخ ته مخا مخ وی تر سحر استا دیدار ته بیدار خیم نو سخما پخپلا سخما پخپلا سنم کر لے اور د محبت اور د محبت می پزړ سم کر لے
د مشکور مورنۍ ژبه دریدا خوشای ریم سکندر وای چې کده بل ژبه والا غواړي په پښتو کې شاعری وکړي نو پښتانه فرهنګیان باید وهڅوي. هغه د بیلګې په توګه د سندرغاړي فرزانه ناز نوم یادوي چې د پښتو سندرې ډېرې روانې او په ښکلي انداز کې ویلې دي.
زموږ د پښتنو دپاره دا ضرور ده چې که څوک نیمګړی پښتو هم وایي دوی ورپورې ونه خاندي که نه. موږ د فرزانه ناز چې په پښتو سندرې وایي دې ته موږ فخر پې کوو ځکه ډېر روانې وایي ډېر ښه وایي. مشکور صاحب شاعري هم داسې ده چې اسانه ده ساده ده دومره داسې خیال نه لري پکې چې څوک چانه پښتنه وکړي.
کره کتونکی فریدالله قربان وایي چې په اوسني وخت کې د مخکتنو په غونډو کې عمومي ستونزه دا ده چې په شعر او ادب نظر لرونکي کسان په خړول کتاب له وړاندې نه ویني. د مخکتنې د دستورو څخه ستاین غونډې جوړوي یوازې پرې شفایي خبرې کوي چې په دې سره د مخکتنو هغه مهمې موخې نه ترلاسه کیږي.
اکثره د مخکتنو غونډې چې کیږي هغې ته لیکوالان او شاعران زیار نه باسي هغه کتابونه نه ورته مطالعه کوي یا په اصطلاح لیکنه نه پې کوي داسې بس راشي وایي خبرې پې وکړي. نو دغه کار د مخکتنو هغه کوم ډول چې دی هغه اوس بدل کړی دی. هغه مخکتنو غونډې چې دي یو ډول په دستایونو په غونډې بدلې شوې دي.
فریدالله قربان په خپلو خبرو کې د مشکور په شعر کې ځینې نیمګړتیاوې هم په ګوته کړې. د ده په خبره د مشکور په شعرونو کې ځینې ځایونه وزن مات شوی او بعضې داسې مسلې راپورته کړې چې اصلا شاعرانه نه دي. ګلونه په لمبو کې د شعري ټولګې لیکوال بادشاهدین مشکور هم د همدې دستورې په پای کې د سره د فرهنګیانو مینه وستایله. مشکور ویل چې د فرهنګیانو هڅونې دې ته اړ کړ چې تر پخوا زیات د ادب او فرهنګ په ډګر کې هڅوهاند وکړي او کرار کرار به په شعر کې هم هغه نیمګړتیاوې پوره کړي چې کره کتونکو ورته په ګوته کړي دي.
ګلونه په لمبو کې زما لومړی شعري ټولګه ده چې د مخکتنې پروګرام و او ډېر فرهنګي ملګري ژورنالستان شاعران راغلي او ما ته ډېره مینه راکړه. د ټول نه مننه کوم. غواړو چې پښتو ژبې ته پښتو ادب ته کلتور او فرهنګ ته لا پرمختګ ورکړو او لا ډېر خدمتونه ترسره کړو.
که څه هم د ګلونه په لمبو کې شعري ټولګې مخکتنې ته یو شمېر شاعران او فرهنګیان راغون شوي ول خو بادشاهدین مشکور په دې ګیله منو چې ملګري یې د غړو او مجللو محفلونو په شان دې دستورې ته په ډېره اندازه نه و راټول شوي.
تا مثال روی زمین کې مونږ نه شي ستا مثال روی زمین کی مندے نشی ستا خائست پا مصر چین کی مندے ناشی نو دا مشکور دا غریبینا چی خبر شیوائے بیا دوستانی پا دربین کی مندے ناشی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لخاغلی مصطفی سالک څخه به مو په تیر خبرونه کې اوریدلی وی چې نو مولی د شلمې پیړۍ د دوو ستورو ادبی سټو ارواخات تقویم الحق کاکا خیل او ارواخات قلندر مومند د همنشینۍ ول برکته ډیر سز دکړی دی. دا چې د ادبی غونډو شتون په لیکوال شاعر او ټولنې سمره مثبت اغیز شیندلی شي لخاغلی سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو. سالک صاحب د شلمې پیړۍ نیمایي ته ولاړ شو نو ولسی ادبی جرګه دغسې یو ټولی رامخته شلو چې په اصطلاح په ادبیاتو کې یو انقلاب راوستلو. که د دغه جرګې په ګټو راته وغږېږي
دغه ادبی مجلسونه او دغه چې دي دا خو که مونږ تاسو وګورو پخوا به په دربارونو کې و شاعرانو به په دربارونو کې شعرونه ویلې. کله چې دربارونه له منځه لاړه یا وخت تیر شو نو بیا دغه ادب د دربار نه راووت او خلکو ته راغی. په دې لړ کې ولسی ادبی جرګه چې شلمې پیړۍ میلادي پیړۍ په نیمایي کې په پېښور کې جوړه شوې وه دا یې لومړۍ بېلګه وه چې په دې کې ډېرې سترې سټې راغونډې شوې وې لکه په دې کې دوست محمد خان کامل مومند و په دې کې حمزه شینوار او په دې کې قلندر مومند و په دې کې سیف الرحمان سلیم و په دې کې لطیف وهبي و نورې ډېر ډېرې غټې غټې سټې وې. دوی دا کار شروع کړ او د هغې نه راوروسته په پښتونخوا کې یو بهیر پیل شو په مردان کې په چار سده کې په سواد کې په ټولو ځایونو کې ادبي جرګې جوړې شوې او دوی نقد تب لار ہوارا کړه چیرې ته لار ہوارا کړه دا چی په دغه کې په پښتونخوا کې تعلیمی ژبه اردو انګلیسی و نو هلته ډیر زیات کارو کې ځکه چې دغه مرکیوی چې دوی پښتو ژوندې وساتل دوی پښتو ادب ژوندې وسات او دا چې په خوندیو کالجونو په ونتونونو کې پښتو نه لوستل کې دا هغه ته شه ډک کړه
خلک سب په افغانستان کې هم دغه سلسله د هغه ځان راغله هغه د خو هغه تاسو سرګند کې مثلا د کالجونو او د ونتونونو او د سکولونو کې چې کومه خلاوه هغه ته شه ډک کړه افغانستان کې دغه خلاف نه و دلته خو پښتو باندې مزده کړه کېدله کنه کله نه چې د پیښور نه افغانان چې اغلته ټولنې لرلې په اغلته په ادبي ټولنو کې ناسته ولاړه کړې وه او خپل هیواد ته راغله دلته ادبي بهیرونه جوړ کړل دغه ادبي بهیرونه د ځوانو شاعرانو لیکوالو په اذهانو باندې او هم په ټولنه باندې څومره مثبت اغېز لرلې شي
لکه تاسو ویل په رښتیا هم په افغانستان کې د ادبي جرګو مرکو کلتور نه و دا چې مونږ او تاسو پیښور کې وو او 1940 کال کې بهیر بنسټ کې خودل شو غونډې شروع کړې بیا دا بهیر راغی کابل ته او اوس دغه بهیر په لزګونو نه بلکې په سلګونو څانګې پیدا کړې دي په هر ولایت کې یو دوه درې څلور څانګې بهیر لري او ونیزې غونډې کېږي دی ډېر کار په دې باندې وکړ چې یو شاعرانو ته لار هوار کړ چې ښه شاعري وکړي په دې باندې بسترګې نه پټو چې په څېړنه کې مونږ خو افغانان خو په تخلیقي ادبیاتو کې مونږ تل چې کتل هغه د پښتونخوا زموږ نه مخکې وه اوس چې مونږ تاسو ګورو که تاسو په دې فیسبوک او نورو رسنیو کې وګورئ نو دغه دغه شاعري چې خپرېږي زموږ د ظلمو دغه شاعري د پښتونخوا د شاعرانو نه کمه نه ده ډېره زیاته ګټه یې ورسوله شاعرۍ ته یې ورسوله بل دغه دی چې د نقد یوه ډېره لویه تشه وه دلته په افغانستان کې دغه دا تشه ډکه کړه دوه رقمه یو دا چې په دې غونډو کې نقد کېږي نو هغه د نقد شور خلک اخلي بل ناچاپه ساري په هغې باندې نقد کېږي دا موقع لیکوال ته په ګوتو باندې ورځي که څه بدلون په کې راولي هغه بدلون په کې راوستی شي دغسې دغه ګزارشونه چې د بهیر تاسو لیکلي نثار صاحب لیکلي دا چاپ شو یو قسم یې هغه لیکنۍ برخه هم د نقد چې ده هغه یې هم ډکه کړه ولس ته شاعري ورسوله ځکه چې په دغه غونډو کې یوازې شاعران نه راټولېږي عام خلک راځي چې هغوی د ادب سره ډېر سروکار نه لري هغوی هم راځي او د ادب نه خپله برخه اخلي یو څه ذهن خلاصېږي چې شعر څه دی ښه شعر څه دی او دغسې ذوقونه یې تربیه کېږي چې د ښه شعر نه خوند واخلي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوسم د ایاز پریدی په غږ کې د هغه غزل ته تمکیګو چې لوی مشاعري څخه مو را بیل کړی دی
چې په غوښتنه دادا پوه شوم چې په غوښتنه دادا پوه شوم ګله په حسن دی لا پوه شوم و شو هست او بود د وجود چرته پاتې شو هست او بود د وجود چرته پاتې چې په معنا کله د لا پوه شوم مینه دې اوس را درمې هسکا غاړی مینه دې اوس را درمې هسکا غاړی د خپل نظر په مدعا پوه شوم او ملګرو نن خو یې پرب دسترګو ملګرو نن خو یې پرب دسترګو او زه په یو بل شان دنیا پوه شوم و دا ناصرو سره وجنګیدم دا ناصرو سره وجنګیدم چې د انسان په ارتقا پوه شوم او ما د بقا غوښتنه ځکه وکړه ما د بقا غوښتنه ځکه وکړه و حال د وجد په فنا پوه شوم و د خلافت مقام مې وپېژندو د خلافت مقام مې وپېژندو او کله چې سیر او په اخفا پوه شوم راته حیرانه شوه مجبوره روا راته حیرانه شوه مجبوره روا چې په اختیار او په رضا پوه شوم راته حیرانه شوه مجبوره روا چې په اختیار او په رضا پوه شوم او ګله خطا وه نرګسیت وما ګله خطا وه نرګسیت وما خو ما ګڼله ګوندې دا پوه شوم دا چې مې مرسته د ګریوان کوله دا چې مې مرسته د ګریوان کوله او سلیون توبو په صحرا پوی شوم و ایازا اوخکی اوخکی اوخن دیدم ایازا اوخکی اوخکی اوخن دیدم چې په قیمت مې د جړه پوی شوم.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 پنځه لس زره اووه سوه شپېته او 10000